Usbe inshallamun suratul nur tafsir kau da aya number 41 nawakhla da aya 54 puri yani da yo salwehtam ayat nawakhla da salor panzostam ayat puri a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard آیا تاسو کتلی دی چې بے شک د الله تعالی د پاره تسبیح کوي څوک تسبیح کوي دا غو د پاره من هر څوک چې دی فیس سماواتی په اسمانونو کې څوک دی په اسمانونو کې مونږ ته خو صرف د فرشتو پته ده مونږ ته خو د نور مخلوق پته هم نشته لیکن الله تعالی ته بهتره پته ده څومره مخلوق دی د الله تعالی او هغه څوک دی او دلته مونږ صرف د جاندار مخلوق خبره نه کوو چې کوم ساه واله دي نور هم مخلوق دی چې هغه بې جانه دی په هغوی کې ساه نه وي لکه څنګه چې نور دی سپونګمۍ ده ستوري دي نورې سیارې دي هر څه چې دي هغه ټول په دې کې راځي او نور څومره ډېر څیزونه دي چې د هغې خو له سره انسان ته پته هم نشته اوس د دې ستورو او سیارو نه علاوه که څومره مخلوق وي نو مونږ ته د هغې پته نشته دا غو د بادشاهۍ چې دا څومره خوره ده مونږ ته د هغې هېڅ پته نشته لیکن هر څه چې دي الله تعالی وفرمایل چې دا ټول تسبیح کوي والارض او په ځمکه کې چې هر څه دي منفي د اسمان دپاره هم راغلی دی او منفي د ځمکې دپاره هم راغلی دی هر څه چې په ځمکه کې دي نو هغه ټول تسبیح کوي نور څوک تسبیح کوي والطیر صافات او مرغی هم په صف کې یعنی قطارونه جوړ کړی دي سبحان الله دا آیت دومره ښکلی دی په دې کې الله تعالی فرمایي چې دا سترګې خو لږې وغړوئ د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو غور او فکر وکړئ پوهه شئ په دې خبره الله تعالی سو فرمایي چې تاسو غور وکړئ ځکه چې د دې نښونه هم تاسو الله تعالی پیژندی شئ یعنی دا خبره بیان شوې ده چې دا ټول کائنات تسبیح کوي د الله تعالی او تسبیح لفظ چې دی دا د سین با او حا نه جوړ شوی دی او د دې معنوي په تیزۍ سره چورلیدل یا لامبو وهل په تیزۍ سره کول دا یې معنه ده نو دوه معنې دي دلته چې دا خبره شوې ده نو څه مطلب دی د دې اولنۍ خبره دا ده چې یو خو د دې خبرې پته لګي چې ټول مخلوق د الله تعالی په تیزۍ سره کار کوي ټول د الله تعالی د پاره حرکت کوي یعنی د هغو په حکم باندې چلیږي د دې خبرې دا معنی ده چې په منډه منډه باندې کارونه کوي ځمکه منډه وهي نور منډه وهي ستوري په منډه دي فرشتې ځغلي په منډه منډه یعنی هر یو په کار باندې لګېدلی دی او د چا په حکم باندې کارونه کوي د الله تعالی نو دا د الله تعالی تسبیح شو کنه او نن خو ساینس هم وایي چې دا هر شی په خپل اوربټ کې ګرځي یعنی په خپل مدار کې پخوا خو چاته دا پته نه و چې دا تسبیح دې څه شي چې دی په جبه لګیا دي او که څه بله معنی هم ده موږ د پته ولګیا ده چې هر شی ګرځي هر شی لامبو وهي لکه تاسو د شپې وګورئ نو دا ستوري څنګه پړقیږي داسې ښکاري لکه چې شونډې کلاویږي او بندیږي نو دوی څه کوي دوی هم تسبیح کوي دوی هم لکه د لیوانو منډې وهي لکه حج او عمرې واله خلک چې وي هغوی څنګه د الله تعالی د کور چکر وهي څوک ځي او څوک راځي څوک د صفا مروانه چاپیریږي نو دا هم د دوی مسلسل منډه ترړه ده دا هم د دوی تسبیح دی نو هر کس په منډه دی که هغه غواړي او که نه خو منډه وهي او ګورئ نن موږ هم په منډه منډه د کوم عمر پورې راغلو د څومره عمر شوی تاسو نو دا ژوند هم کلونه هم تیریږي په منډه منډه باندې ژوند روان دی په تیزۍ سره او دا الله تعالی طرف ته د تلو سفر دی چې هغې طرف ته موږ روان یو هر بنده د الله تعالی سره د ملاقات کولو دپاره مخکې روان دی نو په سورت الرحمن کې دي والنجم والشجر یسجدان هر شی په سجده دی خپل ځان یې الله تعالی ته سپارلی دی هر شی د ایټم نه جوړ دی په ایټم کې هر شی د نوکلیس نه چاپیره ګرځي چاپیره چورلی الکترونز او پروټونز دا چورلی نو ګورئ هر شی په حرکت کې دی هر شی الله تعالی ته په سجده باندې پروت دی او څنګه چې د دې حکم دی هغسې کوي الله تعالی انور برو درولې دی، نو هم هغه شان ولاړ دی او په هغې کې ښه خوشحاله دی، او ځمکه یې لاندې غوړولې ده. د خپو د لاندې خلک مروړي هر ورځ، او هغه هم په دې حالت باندې خوشحاله ده، پرته ده. نو الله تعالی موږ ته وښودل چې ګورئ څنګه هر شی د الله تعالی تسبیح کوي، نو ولې ته به نه کوې؟ نو ته پرېوتل نه غواړې؟ د خلکو دا خیال وي چې که زه د الله تعالی په حکم باندې روان شم نو خلک به ما پاتې کړي او بیا به خلک سو وایي. نه، ستا سره خو ټول کائنات دي، ته خو سو یوازې نه یې. چې کله ته د الله تعالی د حکمونو خلاف ځې نو هله به یوازې یې، ځکه چې ټول کائنات یو طرف ته روان دي. هغوی سو کوي؟ د الله تعالی فرما برداری کوي، د هغو خبره مني او تاسو الټه ځئ. یعنی بیا خو تاسو د کائناتو سره په کوآرډینیشن کې نه یې. نو یوه معنی دا ده چې هر شی د الله تعالی د حکم مطابق روان دی او داغو تسبیح کوي، نو دوی د خپل حال نه تسبیح کوي. یعنی دوی د حال نه پته لګي چې دوی تسبیح کوي. دویم تسبیح څنګه دی؟ د خپل زبانی حال نه، یعنی په خوله باندې په خبرو سره. لکه څنګه چې به داود علیه السلام تسبیح کوله، هغه به زبور وې، نو د هغو سره به څه تسبیح کوو؟ غرونو، مارغانو، هواګانو، هر څه به ورسره تسبیح کوو. نو تاسو ښی طرف ته وګورئ، تسبیح کوي هر شی. ګس طرف ته وګورئ، هر شی د الله تعالی تسبیح کوي، د هغو تعریف کوي. بره لاندې هر شی تسبیح کوي، مخې ته او شا ته هر شی تسبیح کوي. تو خو د تسبیحاتو نه ګیر یې، نو ولې ته به تسبیح نه کوې؟ ټول سیزونه مصروفه دي، او تو لږ غور وکړه. د هر سیز مزاج مختلف دی، شکلونه او رنګونه مختلف دي، لیکن ټول په یو مقصد باندې روان دي، او هغه څه دی د الله تعالی اطاعت، د هغو فرمانبرداري، د هغو تسبیح. هغو حکم ورکړی دی د تسبیح، او بس ټول لګیا دي کوي. او دا داسې مثال تسبیح دی، مجال دی چې څوک دې د حکم نافرمانی وکړي او یا دې دا پرېږدي. ګورئ، نه دا د یو بل سره ټکرې خوري، او نه د یو بل حدونو ته ننوځي، باونډریز نه کراس کوي د یو بل. نه نور سپوږمۍ رانیسي او نه سپوږمۍ د نور نه مخکې کېږي. څومره په ډیسپلن طریقې سره تسبیح کوي، څومره ښکلی اطاعت کوي. انسان ته الله تعالی څه ښودلی دي او څنګه یې پوهه کوي؟ ګورئ، ټول پراتو دي، غوړېدلي دي الله تعالی ته. نو تا ولې سر اوچت کړی دی؟ د دې تسبیحاتو موږ ته د قرآن نه هم دلیل ملاویږي او د حدیث نه هم. په سورة البقره کې دي چې په کاڼو کې هم داسې کاڼي شته چې هغه د الله تعالی د ویرې نه چاودلي دي او د هغې نه اوبه راوتې دي. نو ولې په هغوی کې شعور دی چې هغوی داسې کوي؟ او بیا الله تعالی په سوره اسراء کې فرمایلی دي: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. چې هر شی د الله تعالی د حمد سره تسبیح کوي، هر شی. او په سورة الحج کې راځي: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ. ولی تاسو نه دي کتلی چې هر شی په سجده باندې پروت دی، که هغه په اسمانونو کې دی او که په ځمکه کې دی. نو د نور او سپوږمۍ متعلق هم راغلی دي چې دوی نه صرف تسبیح کوي، بلکې په سجده باندې پراتو دي. دا د الله په مخ کې په سجده پراتو دي، الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه د مکې یوه ګټه پیژنم چې هغې به ماته د نبوت د اعلان نه مخکې هم سجده کوله، او زه هغه اوس هم پیژنم. دا روایت په مسلم او ترمذی کې دی. او دا شان په بخاری کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې احد غر زمونږ سره محبت کوي او مونږ د دې سره محبت کوو. محبت یوه جذبه ده، او زمونږ دا خیال وي چې دا صرف زمونږ په ژوند کې دی، او زمونږ دا خیال وي چې دا کوم بې جانه سیزونه دي، نو دا بې حسه دي. یعنی د دې سو فیلینګس نشته، د دې احساسات نشته. یعنی مونږ ته خدا سي نخ کاری چې دی لا هم سو محسوسوي، او یا دی مونږ ته ګوري، یا دی زمونږ هم ریکارډینګز کوي، او یا دی به په هغه ورځ باندې گواهی ورکوي. او الله تعالی په سورة الزلزال کې فرمایلی دی چې ځمکه به هم گواهی ورکوي او خبرونه به ورکوي په هغه ورځ. د دې مطلب دی چې دا سیزونه به هیڅ نه دي. نو مونږ ته پکار ده چې پته وي چې دی دا هر سو ریکارډ کوي، او دی به په موږ باندې د قیامت په ورځ باندې گواهی ورکوي. او مونږ ته زناور سخکاری نه چې دا سپا گلان دی دی پا سپوهی گی اقل خطول پا مونږ کی دی او دا یو روایت تی پا مسلم او بخاری کی ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمایلی دی چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون امامت وکړو او د مونږ نه پس هغه فرمایل چې یو سړی خپل غوا بوتله او چې کله هغه ستړی شو نو په هغې باندې سور شو او غوای ووهله. غواوی چې زه د دې لپاره نه یم پیدا شوی، زه خو په ځمکه کې د یوې کولو لپاره پیدا شوی یم. او خلکو وایي چې سبحان الله، غوا له هم خبرې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زو ابو بکر او عمر په دې باندې ایمان راوړو. او هغه وخت ابو بکر او عمر رضی الله عنهم موجود هم نه وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل ځکه چې کو ابو بکر او عمر رضی الله عنهم وي نو په دې باندې به ایمان راوړی وو. یعنی د دې مطلب دی چې په دې سیزونو کې هم شعور موجود دی. او یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم قاری هرا ته تللی وو، هلته یوه ګټه اوړقېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې په قلاره شه چې په تا باندې نبی دی، صدیق دی او شهید دی. او هغه وخت ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر او طلحه رضی الله عنهم په غاری هرا کې موجود وو چې کله هغه ګټه وخوځېده. دا په صحیح مسلم کې دی. دغه شان حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مکې په طرف روان وو، د غرونو او ونو په منځ کې. او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غر او ونې نه تیرېدو نو هغوی به وایي چې السلام علیکم یا رسول الله. په ترمذی او دارمی کې دا روایت دی. او تاسو ته به د یو مشهور روایت پته وي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره ممبر جوړېدو، چې کله نوی ممبر جوړ شو او هغه زوړ ممبر د کجورو د تنې نه جوړ وو، د یوې ستنې په شان وو، د کجورې د ونې نه تنه جوړه وه او هغه خو وچه ونه وه. لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغې په خوا باندې تیرېدو او نوی ممبر له بتلو نو هغه ستنه به ډېره پریشانه شوه او په جړا به شوه او داسې به یې وژړل لکه یوه اوښه چې جاړي. په سلګو سلګو به یې جړل. په ټول مسجد کې د هغې آواز اورېدې به شو. صحابه کرام رضی الله عنهم با قاعده د هغې آواز واورېدو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوز شو او هغې ځان ته رانږدې کړه او ورتر غاړه ورته ورته او بیا هغه رو رو چپ شوه. لکه څنګه چې یو ماشوم چپ شي چې کله څوک ډېر وجاړي نو هغه بیا لږ وخت اخلي په چپ کېدو کې. دا دومره خفه وه چې اوس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په خوا کې نه ودرېږي. سبحان الله. نو په ګټو کې هم دومره شعور وي، په ځناورو کې او په حیواناتو کې هم. او چې د چا متعلق زموږ خیال وي چې دوی خو خبرې نشي کولی، نو ګورئ د دې احادیث نه مونږ ته ثبوت میلاویږي چې دوی به نه صرف خبرې کولی بلکې سلامونه به هم کول. نو بیا به د الله تعالی تسبیحات نه کوي. هغوی ته پته وه چې دا د الله تعالی رسول دی، سبحان الله. او صرف دا په بخاری کې نه دي راغلي، بلکې دا هم راغلي دي. عبدالله بن مسعود بیانوي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وو، اوبه کمې شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څومره اوبه وي نو هغه راوړئ. نو مونږ لږې شان اوبه راوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه لوښي کې خپل لاس کېښودو او وی فرمایل چې د الله په برکت مبارک او د پاکولو والا اوبو طرف ته راشئ. او مونږ څو کتل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګوتو نه اوبه وتل شروع شوې. او چې کله به مونږ خوراک خوړو نو مونږ به د خوراک تسبیح اورېده. تاسو اندازه وکړئ د خوراک تسبیح او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوراک د تسبیح متعلق راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم ته باقاعده خودلی وه د خوراک تسبیح. او دا شان د کانو د تسبیح متعلق هم روایت راځي. کانی هم تسبیح کوي، ګټي هم تسبیح کوي. لکه ما چې درته وویل چې دا د الله تعالی د ویرې نه چوي. ظاهره ده پدی که شعور خوشته کنه. نو بیا خو په دې خبره باندې پوهېدل مشکل نری. په بخاری کې دی چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو او د خوراک تسبیح به مو اورېده. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې کانو تسبیح کړی وو او صحابه کرام رضی الله عنهم اورېدلې وو دا غوی تسبیح باقاعده. او صحابه کرام رضی الله عنهم وایي چې داسې اواز به راتلو لکه څنګه چې د مچو اوازونه راځي، لکه څنګه چې د هغوی بنګاری وي، څنګه چې د مچو اوازونه راځي او بنګ بنګ کوي. دغه شان په مسند احمد کې روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوښانو او اسونو باندې سورلی کولو واله ته وي چې په سلامتۍ سره په خپلو سورلو باندې کښېنئ او د دوی نه په سلامتۍ سره کوزیږئ او په لارو او بازارونو کې د خپلو سورلو نه کرسۍ مه جوړوئ د خبرو کولو دپاره، لکه څنګه چې مونږ په کرسو یا صوفو باندې کینو او خبرې کوو. ګورئ ډیرې سورلۍ د خپلو مالکانو نه زیات الله تعالی تسبیح کوي او د هغوی نه زیاتې خوي، ځکه چې کله څوک ناست وي هغو ته خو د الله تعالی ذکر هم نه وي یاد. او سورلۍ کولو والا زناور ذکر کوي چې مونږ کله په ګاډي کې کینو نو دا سوچ چرته نه کوو که زمونږ ګاډی د وسپنې نه هم جوړ وي. که زه په یو سیز باندې سورلی کوم او ما ته د الله ذکر نه وي یاد، او چې وفرمایلی شو چې و ام من شیء یسبح بحمده، داسې یو شی شته دی نه چې هغه د حمد سره تسبیح نه کوي. څه شته دی نه؟ که هغه ګاډی دي او یا که زمونږ سیسیزونه دي، ټول تسبیح کوي. په یو روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو میږي او نبی و چیچو، نو هغه په ټول کلي کې چې څومره میږي وو د هغې د سوځولو حکم یې ورکړ. نو الله تعالی هغو ته وحي وکړه چې ته خو صرف یو میږي چیچلی وې او تا د الله تعالی تسبیح کولو واله ټول میږي ختم کړل. سبحان الله، یعنی هغوی په خپلو کې هم تسبیح کوي. الله اکبر. د دې ټولو احادیثو نه مونږ ته پته لګي چې ټول مخلوق څنګه د الله تعالی تسبیح کوي او د الله تعالی حمد بیانوي، او تر دې چې څومره مرغۍ دي هغوی هم په صف کې الوزي او د الله تعالی تسبیح کوي. او د مرغو ذکر یوازې ولی راغی؟ ځکه چې د ټول مخلوق ذکر وشو، د نورو ځناورو ذکر خو یوازې را نغې، ځکه چې مرغۍ بره ذکر کوي او لاندې والے ځناور لاندې ذکر کوي. او یو هغه دی چې بالکل په منځ کې تسبیح کوي، په هواګانو کې الوزي او تسبیح کوي. نن چې مونږ مرغو ته یو کوترو ته ګورو نو مونږ به دا سوچ کوو چې دوی الوزي او د الله تعالی ذکر کوي، ځکه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي او مونږ چې کله په سوکار کې بیزی شو نو بیا راته تسبیح نه وي یاد. چې خوراک پخوو نو تسبیح را نه هیر وي، چې کله لوښي وینځو نو تسبیح راته نه وي یاد، کو ګاډی چلوو نو تسبیح راته نه وي یاد، ځکه چې مونږ په بل کار کې مصروف یو. او هغوی الوزي او تسبیح کوي او الله تعالی خاص طور دا غوی په باره کې وایي چې هغوی په صف کې روانې دي او تسبیح کوي. سبحان الله. او ګورئ چې په اسمانونو کې هم دا غوی صفونه وي او په هغوی کې څومره اتحاد دی، داسې نه وي چې څلور یو طرف ته الوزي او نوري بل طرف ته، هغوی په ګروپس کې الوزي او تسبیح کوي. سبحان الله. او بیا ګورئ دا غوی صفونه څومره ښکلي او ښایسته وي. او مونږ له په مسجدونو کې صفونه جوړول تر نن ورځې پورې نه راځي. دومره عمرونه مو وشو، څوک یو ځای ولاړ وي او څوک بل ځای، څومره څومره فاصله وي زمونږ په ودرېدو کې. څوک مخکې وي، څوک شاته وي، په وینا باندې ورته هم ستړي شو او تر نن ورځې پورې مونږ صحیح صف نشو جوړولی. او ګورئ د دې لپاره کوم داسې سړکونه یا نشانونه جوړ شوي دي، کومې داسې لارې جوړې شوي دي، کومې پټلۍ دي، بالکل بیلنس په صف کې الوزي. چېرته غور وکړئ چې دی الوزي، نو دی ته هم دا هر څه چا وښودل او دی ته تسبیح چا وښودله. دا الله تعالی دی او هغوی خپل رب پیژني. الله اکبر. اوس چې مونږ کله هم د سیر لپاره لاړ شو نو ضرور سوچ کوئ چې دا هر څه تسبیح کوي. ونو ته وګورئ، سړک ته وګورئ، ګټو ته وګورئ، خاورو ته وګورئ، سوچ کوئ چې دا ټول کائنات ذکر کوي، چې دا ټول تسبیح کوي. نو زما آواز ولې نه دی شامل د دې سره په تسبیح کولو کې؟ او تاسو چېرته د سحر د دې مارغانو آوازونه اورېدلې دي چې دوی څنګه تسبیح کوي. په اصل کې مونږ دومره مصنوعي ژوند تېروو، زمونږ کمرې بندې دي، کورونه مو بند دي، د بهر آوازونه دننه نه راځي، هیڅ پته راته نه وي. لیکن تاسو بهر ته اوځئ چې قدرتي سیزونه ووینئ، او خاص طور د مرغو چې کوم آوازونه وي نو هغه دومره ښایسته وي، او دا انسان دومره ځان طرف ته اټریکټ کوي. دوی د الله تعالی تسبیح کوي، او د دې خبرې چې د قرآن نه پته لګي نو نوره هم مزه کوي، او د هغوی د صفونو نه د هغوی د اتحاد یعنی یونیټي پته لګي چې هغوی په شریکه باندې ټول کارونه کوي. داسې نه کوي چې یو یو خواوي او بل بل خوا، هغوی ډېر ډیسپلن دي. الله تعالی موږ ته د هغوی په ذریعه ارګنایزیشن ښایي چې تاسو هم دا شان ارګنایز شئ په عبادت کې. مونږ ته ویلې شوي دي چې په ارګنایز طریقې سره عبادت کوئ، صفونه جوړوئ. د الله تعالی په جومات کې په صف کې مونځ کول خوښ دي د سړو دپاره، نو تاسو هم صف جوړول زده کړئ، او صرف په مونځ کې نه بلکې په خپل هر کار کې ځان ارګنایز کړئ. الله اکبر. د ابو ثابت نه روایت دی چې د ابو جعفر سره ناست و، هغه ورته وی چې تا ته پته ده چې دا چنچڼي څه وایي چې کله نور راخیږي، او د هغې د راختو نه پس. نو ما ورته وی چې زه خو نه پوهېږم. هغوی وی دوی د خپل رب تسبیح کوي او سوال کوي د نن ورځې د خوراک دپاره. دوی د الله تعالی نه خوراک غواړي، ټول تسبیح کوي. او الله تعالی وفرمایل چې کل قد علم صلاته وتسبیحه. سبحان الله. ټولو ته پته ده د خپل منځ په باره کې، د خپل منځ یعنی عبادت طریقه هم او خپل تسبیح هم. او بیا دلته د تسبیح نه مونږ دواړه سیزونه مطلب اخیستی شو، یعنی لکه څنګه چې هغوی په خپله ژبه باندې ذکر کوي کنه، دا هم هغوی ته پته وي چې څنګه به مونږ کوو، او څنګه چې هغوی کار کوي نو ورته وویلی شو چې ته به داسې راخیجې چې څنګه به دې پریوزي، دا ستا پټلۍ ده، ته به په دې باندې یې، دومره به ستا سپیډ وي، دومره به ستا کار وي. دا ټول هر څه هغو ته خیلې شوي دي، او هغه په تیزۍ باندې په هغه رفتار باندې حرکت کوي. دا د هغو تسبیح دی چې په کوم کار باندې الله تعالی لګولی دی، لګېدلی دي، هغوی په دې باندې اعتراض نه کوي. نو دا هر یو ته پته ده، هر یو ته ښودلی شوی دی. اوس مونږ ته پته لګي چې دا هر څه ورته الله تعالی ښودلی دي، او مونږ ته پته ده چې مونږ ته څه کول دي. ټولو ته د خپلو تسبیحاتو پته ده. د دې د تسبیح څه معنا ده؟ دی وایي چې اے الله، ستا په خبره کې هیڅ نقص نشته، ځکه چې تسبیح سوی د دې روټ دی سین با او ح، یعنی د الله تعالی پاکي بیانول چې هغه د هر نقص، د هر عیب، د هر کمی، د هرې کمزورۍ نه پاک دی. چې کله مونږ سبحان الله وایو نو دا تسبیح ده چې الله تعالی د هر کمی، د هر نقص نه پاک دی، چې کوم سیز د هغو د شان خلاف دی هغه د دې نه پاک دی. نو دا ټول وایي چې اے الله تو پاک یې. الله چې کوم سیز ته د شان لایق نه دی، د دې مطلب دی چې د الله تعالی هر فیصله بالکل ټیک ده، صحیح ده، د هغو هر حکم بالکل ټیک دی، ځکه چې په هغې کې نقص نشته. او چې کله انسان وایي چې دا شی نه دی صحیح او په فلاني سیز کې دا نقص دی، او مونږ وایو چې دا فیصلې د نن ورځو دپاره نه دي صحیح، لیکن ټول مخلوق وایي چې د الله تعالی هر فیصله صحیح ده، په یو سیز کې هم نقص نشته. او اے انسانه، ته پکې نقصونه راوباسې، کمې پکې وینې، ابجکشنز کوي، او علم د ټولو سره وي، یعنی ښه ایجوکیټډ کسان وي، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې هغوی علم لري. د ټولو سره علم دی، د غرونو سره علم دی، د ونو سره علم دی، د ګبین د مچۍ سره علم دی، د خاورې د ذرو سره علم دی، د ایټم سره هم علم دی. هغه هم الټه نه ګرځي، ټول د عبادت په طریقو باندې پوهیږي، لیکن افسوس دی په انسان چې هغه ته پته نشته. زما مونځ څنګه دی؟ څنګه ما ته ودرېدل دي؟ زما تسبیح څنګه پکار ده؟ بعضې وخت خلک وایي چې فلانی دومره ډېر تعلیم یافته دی، د هغو سره د فلانۍ یونیورسټي نه ډیګري ده، چې تاسو ته څه پته ده چې د هغو څومره کوالیفیکیشن دی؟ هغه پی ایچ ډی دی، فلانی دی، ډینګی دی، لیکن که هغو ته دا پته نه وي چې زما جوړولو والله څوک دی، او هغو ته دا پته نه وي چې ما له څنګه تسبیح کول پکار دي، هغو ته د خپل مونځ پته نه وي، د هغو نه خپل رب هیر وي، هغو ته د ټیټېدو پته نه وي، نو هغه بالکل په ټول کائنات کې د ټولو نه زیات جاهل دی، بې علمه دی. ځکه چې رب وایي چې ټولو ته ښه علم دی، او دوی ته دومره علم نشته څومره چې ځناورو ته پته ده. چې څومره مرغو ته پته ده او چې څومره بیساسي زنو ته پته ده، نو هغوی ته مونږ څنګه کوالیفایډ او ایجوکیټډ ویلی شو؟ بیا چې د هغوی دومره کوالیفیکیشن هم نشته څومره چې د نان لیونګ سیزونو یعنی بې جانه سیزونو سره دی، نو دی بیا څنګه تعلیم یافته دی؟ او مونږ د هغو نه داسې متاثره شو، او والله کو په عام ژوند کې مونږ د دوی تسبیح نه اورو کنه، او مونږ ته ښکاري چې دوی خاموشه دي، نو داسې نه ده، دوی خاموشه نه دي، دوی خپل منځونه او تسبیحات کوي. سبحان الله. یا ایها الانسان ما غرك بربک الکریم، اے انسان تم کوم یو څیز په دوکه کې واچولې د خپل رب کریم نه، نو ته ولې دا غونه مخ اړوې؟ ته چرته روان یې؟ ته خو وروستو پاتې شوې، ولې دا ستا په وس کې نه وه د رب د صفتونو علم حاصلول؟ تعالی الله تعالی عقل له څه دپاره درکړی دی؟ او تر دې وخته پورې لا ستا شکونه او شبهات لرې نه شو چې دا نه دی صحیح، هغه نه دی صحیح؟ د مرغو سره دومره عقل نه و؟ بیا هم وګورئ هغوی ته، هغوی خپل رب وپېژندو، هغوی د خپل رب یوه یوه اشاره پېژني، هغوی ته چې کوم الهام شوی دی نو د هغې مطابق هغوی عمل کوي، او ستاسو سره خپل هم عقل شته او د وحي علم درته هم میلاو شو. د دومره علم باوجود بیا هم تو د ټولو نه جاهل پاتې شوې، او انسان الله تعالی د ټولو نه زیات عقل والا پیدا کړی دی، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات دی. الله اکبر. او یوه مرغۍ هم نه هیروي د الله ذکر، او نه یو مخلوق که داغونه هیر شي چې او هو ما خو تسبیح نه دی کړی، او هو ما ته خو مونځ کول وو، او مرغۍ خوراکم کوي، جالیم جوړوي، الوزی هم او تسبیح هم کوي، ټول کائنات خپل کارونه هم کوي او تسبیح هم کوي، نو بیا د انسان سره دا خبره ښه ښکاري چې هغه دې وروستو پاتې شي؟ د دې نه پس زموږ تسبیح څومره پکار ده؟ په سورۃ النحل کې راځي چې څنګه د غبین مچۍ ته الهام کیږي، او هغه څنګه د الله په لاره باندې ځي، او کومه طریقه چې الله تعالی هغې ته ښودلې ده نو په هغه طریقه باندې چلیږي، نو هغه څومره هوښیار ده. والله علیم بما یفعلون، او الله تعالی ته پته ده چې هغوی څه کوي. دلته انسانانو او جناتو ته خبره کیږي چې تاسو خو ما د خپل عبادت لپاره جوړ کړی وای، او تاسو هر څه هیر کړل، باقی نور څنګه سجدې کوي؟ ستاسو خو مقصد دا و د پیدایش، او تاسو څنګه اورک شوي ایسته بیسته؟ او د دې هر تسبیح الله تعالی پیژني. هغوی چې څه حرکت هم کوي نو د الله تعالی په علم کې دي. نو پرې کې زموږ د ټولو دپاره ډېر غټ سبق دی چې څوک منځونه نه کوي او نه ورته د منځ طریقه ورځي، نو هغې له پکار دي چې دې نه سبق واخلي. یعنی څومره په طریقه باندې دلته مونږ الله تعالی پوهه کوي چې څنګه هر شی په طریقه باندې خپل منځونه کوي. او غرونو ته وګورئ، د غرونو منځ د هغوی سوری دی، څنګه هغوی په قیام کې ولاړ دي، د هر یو سوری د هغو سجده ده. او بیا هغه زناور چې خپل سرونه ښکته کوي او خوراک خوري، دا د هغوی رکو ده. څوک په یوه طریقه کوي، څوک په بله، هر چا ته الله تعالی په مختلفو طریقو باندې ښودلي دي. او ضروري نه ده چې زموږ په شان ټول منځونه کوي، د هر یو خپله طریقه ده. والله عالم چې د هغوی منځونه څنګه دي، او هغوی څنګه تسبیحات کوي، هغوی هم په هغه طریقه سره کوي. او دغه شان خپل ماشومان د دې آیت په ذریعه باندې پوهه کړئ چې ګورئ، هر څو خپل منځونه کوي نو بیا موږ ولې نه کوو؟ ولله ملک السماوات والارض، او د الله د پاره دی بادشاهت آسمانونو او ځمکې. د دې بادشاهت معنی ده چې د الله تعالی ملکیت دی، د الله تعالی حکومت دی، هر څه د الله تعالی په لاس کې دي چې څو په آسمانونو او ځمکه کې دي. نو بیا ووایئ، دا یو سوال دی. د مثال په طور د ملک یو بادشاه وي، په ځمکه یو وړوکی شان ملک وي، په هغه ملک کې بیا د چا حکم چلیږي؟ د بادشاه او که د خلکو؟ د بادشاه حکم چلیږي کنه. نو چې څوک د دې پوره کایناتو بادشاه دی، نو بیا دلته د چا حکم پکار دی چې چلیږي؟ زما او ستا او که د هغو؟ او د دنیا بادشاه ګانو خو نه څوک پیدا کړي دي او بس په کرسۍ باندې ناستې حکومت کوي؟ او یو هغه بادشاه دی چې هر څه هغو پیدا کړي دي، ټول نظام هغه چلوي، هر څه د هغو په ملکیت کې دي، نو حکم بیا د چا چلیږي؟ دا فیصله موږ له کول پکار ده. بیا په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي نو په هغې کې موږ هم راځو کنه. دا په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي نو په هغې کې موږ هم راځو کنه. په آسمانونو او ځمکه کې چې څومره هر څه دي، هاغ هر سو دا اللہ تعالی ملکیت دی چاغی مالک دی نمونگ هم پا کرازو کنا پا دی وجه مونگ پکار دی چی دا هاغو او کم منو پا دی زمک باندی بادشاہت تا چا دی دا هاغو دی بیا خو مونگ پکار دی چی زمکی نلار شو او دا سی زی زان لگو گورو چی حل تا دا هاغو بادشاہت نوی او حل تا بیا مونگ پلی مرزی کوو او خپل بادشاہی مووی هاغ زی دا چر تا نراوڑی شو مونگ اللہ تعالی پا سورة رحمان کی فرمایلی دی جنات و انسانانو تا یا معشر الجن والانس دا جنات و انسانانو تولگو تا اوی چی کتاسو غاڑی چی تاسو دا اسمان او زمکینا لرکی دل غاڑی نو تاسو نشه لرکی دی دا دی دا پار دا دیر زور ضرورت دی نشه و تلی دا دی زینا چر تا بزی بیا لڑ شی بیا بل خوازان لبل زیو گو رای کنا زکا چی دا زمک خودهاغو ملکیت دی قبر ختم شوان پا دی که دا شرک هم تردید شو یعنی شرک هم رد شو او اللہ تعالی چی هر قسم حکم ورکوی او کپاغی که خلق نقصون راو باسی او وای چی دا ولی دا سی دی دا ولی دا سی دی چی زو دا حکم نشم منلی نو هاگه دی بیا سو چکری زکا چی تو اوسی کم زی دا چا پا ملکیت کی اوسی گی و الاللہ المصیر چی تلل خو هاگو طرف تا دی نو بیا کو تاسو چر تا هم تلل غاڑای کو دیر هم لری لار شای داغی نپس آخر واپس که گی با کم خوا واپسی کم طرف تا دا اللہ تعالی طرف تا نو بیا با هاگو لسو جواب ور کوای نو بیا تاسو خپلی مرزیانی سنگ کولی شای تا دیز مکی او آسمان بادشاہ بل سوک نده صرف یو اللہ دی نو بیا دا نور خلکو نسوی ری گی دا سرکشی او خود سری ولی نپریک دی بیا داغو په مقابله کې ولی روزی داغو د خبرې په مقابله کې ولی خبرې رو باسی نو بیا دا وایي چې تاسو ته به کوم ځای په نام میلاویږي آسمانونه او ځمکه خو داغو ده بیا ځان له چرته بل آسمان وګورئ څوک به درکړي تاسو له پنا بیا بله داسې څه ځمکه شته چې هلته د الله تعالی حکومت نه وي قرآن بار بار دا خبره رایادوي چې واپس تلل دي واپس تلل دي واپس تلل دي کو ډېر هم لړی لاړ شئ که نه واپس به درته تلل وي او دا واپسی مونږ ته نه وي یاده او چا طرف ته چې واپس کېدل دي داغو نه مونږ تختو داغو نه مونږ لرې منډه وهو او الله تعالی فرمایي چې و الالله المصیر و اتختی نو چرته به تختی داغو دپاره اوسېدل او داغو دپاره مرګ دی او داغو دپاره خپل ځان ستړی کول دي ځکه چې مونږ په ځمکه باندې داغو د اسمانونو د لاندې اوسیږو او واپس هم هغو طرف ته تلل دي او دلته الله تعالی خپل قدرت ته یو بل مثال سره بیان کړی دی یو مثال دا و د مرغو او هر څو چې په ځمکه او اسمان کې دي او دا بل مثال چې ورکړی شوی دی نو الله تعالی فرمایي چې د دې سیزنو په ذریعه الله تعالی وپیژنئ په دې نښو کې غور وکړئ وی فرمایل الم تر آیا تاسو نه دي کتلی تاسو د کتلو نه دا مطلب دی چې آیا تاسو غور او فکر نه دی کړی ان الله یزجی صحابا چې بهشکه الله تعالی چلوي وریځي دا وریځي شړلې کیږي الله تعالی په دې باندې فرشتې مقرر کړي دي چې هغوی دی چلوي هغوی یې شړي ثم یؤلفو بینه بیا میلاو کوي د دوی په منځ کې یعنی دا وریځي بیا یوځی شي ځکه چې یوه وریځ هیڅ هم نشي کولی تاسو چېرته کتلی دي چې وریځې څنګه په خپلو کې میلاو شوي وي ثم یجعله رکاما بیا دوی د یو د بل له پاسه کړي تاسو چې کله په جهاز کې ځئ نو دومره وریځې وي دومره ډېرې چې په کوم ځای باندې باران ورېږي نو وریځې د یو بل له پاسه وي فتر الودق یخرج من خلاله او بیا تاسو ګورئ د باران څاڅکي چې د هغې نه وریږي دا باران د وریځو د منځ نه راوځي دغه شان وریځې د یو بل د پاسه راغلي وي او د هغې د منځ نه د باران څاڅکي وریږي و ینزل من السماء من جبال د دې ځای پورې د باران خبره وشوه او اوس د ګلۍ خبره ده او هغه نازلوي د آسمان نه من جبال د دغه غرونو نه کومې غټې غټې ټوکړې چې وي د وریځو تاسو چې ته خیال کړی دی چې کله د یو طرف نه د وریځ یوه غټه ټوکړه راشي چې هغه د مشرق نه راوچته شي نو هغه څنګه ښکاري داسې ښکاري لکه چې غټ غرونه ولاړ دي داسې ښکاري نو دلته هغې ته جبال ویلی شوي دي د غرونو په شان وریځې د اسمان نه راښکته شي او د هغې نه ګلۍ راوریږي فیصیب به من یشاء او بیا یې رسوي هغه ځای ته چې کوم ځای الله تعالی غواړي، یعنی دا ګلۍ هغه ځای وروي چې کوم ځای الله تعالی غواړي. ویصرفه من یشاء او لری کړي د هغه ځای نه چې د چا دپاره الله تعالی وغواړي. تاسو کله ګورئ چې په یو ځای باندې ګلۍ وریږي او چې کله بنده په ګاډي کې روان وي او لږ مخکې لاړ شي نو هلته د ګلۍ پته هم نه لګي، هلته باران وي او بیا بنده مخکې لاړ شي نو هغه ځای وچ وي، نو انسان حیران شي چې لکه زه د چترۍ د لاندې راغلم داسې ښکاري بالکل وچ. نو انسان دې وګوري چې څومره غټ غټ نظامونه چلیږي، د باران نظام چلیږي. اوس ساینس وایي چې د واټر سایکل متعلق، د واورې او ګلۍ متعلق، د باران نظام چلیږي. دا هر څه څوک چلوي؟ انسان سوچ نه کوي دومره غټ نظام څوک دا باران راوروي. کچری تاسو په دې سیستم پوه شئ، د دې لپاره ډیره ضروری ده چې انسان د دې علم حاصل کړي، ځکه چې د دې ساینس دا تعلیم هم ستاسو لپاره یو عبادت دی. د سعید بن مسیب نه چاته پوسو کړو چې کوم عبادت افضل دی، نو هغه فرمایل چې د الله په تخلیق کې غور او فکر کول پکار دي، چې بنده دا سټڈی کړي، په دې کې غور او فکر وکړي او په دین باندې بنده خپل ځان پوه کړي. اوس چې مونږ او تاسو وایو چې دا د ساینس کتاب وایي، نو ساینس نه دی، دا خو قرآن دی. په قرآن کې د الله مخلوق ته ښودلی شوی دی چې د الله تعالی د دې مخلوق سره به مونږ الله تعالی وپیژنو، او مونږ وایو چې دا خو دنیاوي علم دی. دنیاوي د کوم ځای نه راغی؟ دا چې د الله تعالی مخلوق دی، د دې سره خو مونږ ته الله تعالی پیژندل دي. چې څومره ساینس دی، څومره علمونه دي، دا خو د الله تعالی د مخلوق علم دی. ها، چې په دې باندې بنده غور او فکر وکړي چې د دې شاته کومه هستی ده چې دا د هغو د قدرت کارخانه ده، څوک چې دا هر څه چلوي هغه وپیژنئ. لیکن ځینې خلک بیا په دې کې ورک شي. څومره غټ غټ ساینسدانان دي، هغوی په دې کې ورک شو، شاته نه ګوري چې دا وریځې څوک چلوي، هواګانې څوک چلوي، د سمندر نه دا بخارات څوک راوچتوي، او دا څنګه برځي، څنګه وریځې برځي. او په دې کې نه سو افراد تفری وي، نه پکې دیکې ورکړی کېږي، نه پکې سو شور شرابه وي. مونږ خو چې سو وړوکې کار کوو، مونږ څومره شور او هنګامه کوو، او زر زر وایو چې فلانی تو اخوا شه او اخوا کینه. ګورئ، دلته هیڅ شور نشته، نه فرشتې شور کوي چې هغوی کله دا وریځې شړي چې ای وریځې تو کوم خوا روانه یې، یا فلانی وریځې تو دلته راشه. هیڅم نه، څومره آسمان د سکون نه ډک دی. که دومره شور دلته وې، سوچ کوي زموږ ژوند به څومره ګران و. د لاندې د ټرافیک شور مونږ نشو برداشت کولی. که په آسمانونو کې داسې شور وې چې لږه شان بجلی اوچم کېږي، نو زموږ ټول ژوند ډسټرب شي، او هر وخت داسې هنګامې وې چې دا وریځې هلته روانې وې. اوس دا دي کالیفورنیا ته روانې دي، یا اخوا روانې دي، اوس دوی زموږ د پاسه ځي، نو زموږ ژوند به ورسره ګران شوی و. ګورئ، په وریځ کې اوبه د کوم کوم سمندر نه راځي، او څوک دوی را یوځای کوي. اسمان دومره لوی دی، تاسو وګورئ چې ځینې یو خوا منډه کړي او ځینې بل خوا. دوی خو به را یوځای کول ډیر مشکل وي. یؤلف بینه، او بیا یې دوی د یو د بل لپاسه ایښي دي، او بیا ترینه باران وریږي، د یوې یوې وریځې نه وریږي، چې د وریځې یوه وړه ټوکړه وي او د هغې نه وریږي نه، چې کوم ودق دی مسلدار، رو رو چې کوم باران وریږي، نو هغه د دغه شان وریځو نه وریږي، د یو بل لپاسه چې کومې وریځې وي. او ګورئ، 1400 کاله مخکې په کلام کې دا خبرې راغلي دي. دا د الله تعالی کلام نه دی، نو څه دی؟ دا خبرې چا کړې دي چې دغه شان باران وریږي؟ او تاسو دا وګورئ، څومره ډیر سزونه دي چې هغه په یړ کار کوي، نو هله باران وریږي. دا پوره ټیم ورک دی چې هغه په یړ کار کوي. د یوې قطرې د ورېدلو دپاره نور هم کار کوي، هواګانې هم کار کوي، سمندر هم خپلې اوبه ورکوي. څومره هر څه کېږي، هواګانې څنګه د اوبو نه بخارات اوچتوي، بیا ترینه وریځې جوړ شي، او بیا وریځې سفر کوي چې چرته حکم وي هلته وریږي، نه مخکې او نه شاته. او مونږ خلک صرف دومره خبره وکړو چوپ شو چې نن باران شوی دی، سبا به باران کېږي، او دا سوچ نه کوو چې دا وریځې د کوم سمندر نه راغلي دي، هواګانو چلول واله څوک دی، چرته د دې متعلق سوچ وکړی که نه. د څومره سټیجز نه دا هر څه تیر شو، نو ستاسو د پاسه باران وورېدو. کنور دا سوچ وکړي چې که باران وریږي او که نه وریږي زه پیسو کوم، زو ولی خپل شولې د باران لپاره استعمال کړم بیا به سوکېږي کو سمندر وایي چې نه ورکوم زو خپل وبو کو هواګانی وایي چې دا خو زمونږ ډپارټمنټ نه دی نو باران به څنګه وریږي ټول د یو حکم غلامان دي ټول خپل لاسونه تړلی دي د انور مجال له چین کار وکړي او د سمندر سو مجال له چې هغه وایي چې زو خپل وبو چاله نه ورکوم مونږ خو خپل خپل سیزن سنبال کړو مونږ نه ورکو چاله هغه بودی چې مخکې په دریابونو کې په نهرونو کې او خوړونو کې د غرونو نه د واورو په شکل کې راوځي دا د سمندرونو اوبه دي سمندرونه انکار نه کوي هغه د دې باونډریز نه بهر نه وځي دومره ورکومه د دې نه سیوا نه ورکومه بیا وریځو ته وګورئ دومره واورې اخیستې دي او په غرونو یې وروي چې کله واوره وشي نو بنده حیران شي چې مونږ خو خپله ډرایوې نه شو صفا کولی او مونږ وایو هی دا خو ډېر ګران کار دی دغه صفا کول دومره لږ ځای وو او هغه چې په میلیونو باندې واورې شوي دي دا ټولې دې وریځو د ځان د پاسه اوچتې کړې وې څنګه وریځې دي او بیا ګورئ ګلۍ ده چې کوم ځای ګلۍ وورېږي نو داسې تباهي وکړي چې شیشې ماتې شي او کله کله ځناور هم مړه کېږي لیکن چې چرته الله تعالی وغواړي نو هلته به کېږي او چې هغه نه غواړي نو نه وریږي چې هغه وغواړي نو د عذاب په شکل کې راووروي او چې هغه وغواړي نو د واورې په شکل کې راووریږي او کله د باران په شکل کې چرته ووروي نو دا د الله تعالی مرضی ده سوچ کوئ چې کو دا ګلۍ واړو واړو بالونه نه وي او کو دا یو غټ بلاک وي نو څه چل به وو بیا به د کورونو د چتونه سلامت نه و پاتې شوي او د چا سمال به سلامت نه و پاتې شوي الله اکبر نو دا مونږ ته سبق ښیي سمندر دا هر څه ځکه کوي ځکه چې هغه ته د خپل تسبیح پته ده هغه حکم مني ځکه چې دا هغه سره علم دی هغه د رب نه دومره ویریږي هغه د الله تعالی د حکم فرما برداری کوي چرته خپلې دروازې نه بندوي او نمر له کو ډېره ګرمي هم ورکول وي نو ورکوي هغه چرته هم انکار نه کوي او فضا ته هم پته ده چې مونږ ته دومره ځای ورکول دي کو هغوی وایي چې مونږ ځای نه ورکوو تاسو لاندې اوسئ هیڅ جګړه نه کوي نه وهل ټکول کوي او دا فضاګانې هم د انصاري مدینه په شان دي کو څومره هم اوبه راځي هغوی ورله ځای ورکوي الله تعالی غواړي چې مؤمن هم داسې شي چې هغه هم د خپل زړه دروازې کلاو کړي د فضا په شان جوړ شي دومره غټ زړه دی ورسره چې په مخه ورله ځای ورکوي د سمندرونو په شان شی ورکول شورو کړئ کو هر څه مو د لاس نه لاړ شي نو لاړ دې شي نور به درله الله تعالی درکړي په سمندرونو کې کمې نه راځي د ورکولو سره څومره اوبه ورکوي چې دا ټولې واورې او اوبه ترینه جوړیږي څومره اوبه د هغه ځای نه اوچتېږي چرته پکې کمې نه راځي کو اوس هغه وایي چې زه ولې ورکړم کمې به راشي د ورکولو سره نه انسان څومره لاسونه موټی کړي وي او وایي چې نشم ورکولی کو ورکړم نو کمې به راشي زما په مال کې او دا سوچ نه کوي چې کو زه ور نه کړم نو بل څوک به ورکړي الله اکبر نو ګورئ دا ټول سیستم چې دی دا ټول سیستم ښایي مونږ ته تاسو ګورئ اوله د نور خبره راغله چې څوک د الله تعالی نور تلاش کوي نو هغوی په داسې کورونو کې اوسیږي هلته د الله تعالی عبادت کیږي علم ورکړی کیږي علم څنګه تقسیمیږي د الله تعالی د قرآن علم له هم د باران سره تشبیه ورکړی شوی دی دا د قرآن د علم به مخکې څنګه خوریږي پیړ چې کوم کوششونه کیږي چې کله ټول ټیم پیړ کار کوي لکه څنګه چې باران وریږي او دا باران کوم کوم ځای وریږي دغه شان د وحی علم یعنی د قرآن د علم چې دی دا هم د الله تعالی د طرف نه د بره نه نازلیږي دا د دې ځای علم نه دی او چې مخکې علم رسول دي نو ټول په شریکه باندې کار کوي نو بیا هله علم خوریږي څوک بنور جوړیږي څوک به د هواګانو په شان کار کوي څوک به د فضا په شان کار کوي او څوک به د وریځو په شان چې کله ټول په جمع سره په شریکه کار کوي نو هله به دا علم خوریږي چاته به د ځان نه سمندر جوړول وي خپلې اوبه به رور کوي څوک به علم خیل والوي څوک به انتظام چلوي څوک به خلکو له انفورمیشن یعنی خبر ورکوي څوک به په کمپیوټر کار کوي بل کس به سو بل کار کوي ټول به په سونه سو کار کې لګېدلی وي ټول به په لاسونو کې لاس اچوي نو هله دا کار چلیدی شي او د انسانانو د سمندر نه هم الله تعالی خاص خلق چوز کړي، د سمندر نه هم ټولې قطرې بره نه خیجي، خاص خاص قطرې هغه سیلیکټ کوي. دغه شان په انسانانو کې هم ځینې انسانان د خپل کار د پاره واخلي، نو ټول په یړ کار کوي، نو بیا هله کار کیږي. مؤمن دغه شان د یو بل سره یو ځای شي او بیا چې هغوی په شریکه باندې کار کوي، نو دلته وګورئ. او سمندر دا نه وایي چې خلق خو د باران نوم اخلي چې باران اوورېدو، زما نوم چیرته دی؟ اوبو خو ما وړی وې، زما خو پکې نوم راغلی نه دی، زما خو چا تعریف نه دی کړی او نه یې زما نوم اخیستی دی. د هغو نوم نه شي اخیستی او نه څوک د هواګانو نوم اخلي چې هغوی ډېره غټه کارنامه کړې ده، هیڅ څوک یې هم نوم نه اخلي. په آخر کې باران اوورېږي، د هغې شاته څومره لاسونه وو هیڅ چاته پته نشته، هیڅ اپریشیشن نشته، بیا هم ټول کار کوي. دغه شان چې کله د الله تعالی د دین کار کیږي کنه، نو هر بنده یوازې یوازې د خپل نوم د چمکولو کوشش نه کوي، په یړ کار کوي، ټول خپل ځان ورک کړي، نو هله دا کار کیږي. لکه څنګه چې یو تخم خپل ځان په ځمکه کې پټ کړي، نو بیا هله دا غینه ګلونه راخیږي. نو لکه څنګه چې یو تخم خپل ځان ختم کړي، نو هله ترینه ګلونه راوخیږي. کوچری دا وایي چې زما دی نوم وي، زما دی تعریف وي، زما نوم کوم ځای کې لیکلی شوی دی، ما دا کار کړی دی، نو بیا خو د هغې نه هیڅ چرته هم څه نشي راختی. دلته وګورئ، د هیچ چا هم نوم نشته، صرف د نتیجې پته چلیږي. د دې شاته د هیچ چا تعریفونه نه وي، دغه شان وي کار. او بیا هر بنده خپلې مرضۍ نه کوي چې زما مرضی، زه به دا کار کومه. کو خلق خپلې مرضۍ شروع کړي، نو بیا دا کار نشي کېدی. ټول په یو سیستم کې لګیا دي، روان دي. دا هر څو د ټیم په شریکه د کار کولو نتیجه ده. کوریز وایي چې زه یوازې کار کومه، نو نشي کولی. کو سمندر وغواړي چې زه یوازې کار کومه، نو نشي کولی. کنور وغواړي چې زه یوازې باران ووروم، نو نشي کولی. تر څو پورې چې ټول په شریکه کار نه کوي، د چا سره یو نمونه هنر وي، د چا سره بل نمونه، ټول خپل خپل هنر راوړي او چې څه کولی شي، نو هله باران ورېږي، ګنی نشي کېدی. نو په انسانانو کې هم چې څوک د دین کار کول غواړي، نو د هغوی سره چې هر څه هنر یا مهارت وي، نو هغه دې پکې خپله حصه واچوي. نو علم هم په دې طریقې باندې خوریږي، پوه شوئ. که چېرې تاسو د باران سره د دې موازنه وکړئ، نو تاسو پرې ډېر ښه پوهېدی شئ. او که موږ انسانان پاسو او نه ګرځو، په خپو باندې خپې کیږدو او وایي چې زما دا خبره نه ده خوښه، د فلاني سره زما نه لګي او د فلاني سره مې نه لګي، نو کار به څنګه کیږي؟ چې کله دې طرف ته راشئ، نو بیا دا خبرې پرېږدئ چې زما د فلاني سره نه لګي، زو او زو او زو، نو دا پرېږدئ. او چې د چا سره مې نه لګي، نو هغه هم پرېږدئ. د ټولو نه اوچت بیا د الله تعالی کار پکار دی، او د خپلې خوښې او ناخوښې خبرې لاندې پرېږدئ، او بیا ګورئ خپل خپل کار مکملوئ. داسې مه کوئ چې اوبه بره وختې او اوس بره ولاړې دي چې زه اوس ستړی شم او زمانه دا کار نور نه کیږي. نه، د ټول کار د ختمولو نه پس بیا سا واخلئ. د هغه ځای نه اوبه ورېږي کوم ځای چې د الله تعالی حکم وي.